دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې شوې نن د زیارت یا پنځمه ورځ د 2014 زیږدیز کال د جنورۍ د میاشتې 14 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې ورنۍ ګډه سلام پښتونخوا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له مجید بابر او
مشی سحر مو په خیر او لمبه د مشال د خبرونو سره ټکی. پاکستان وایي هیڅ یو ترهګر ته به اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی 13 ورځ ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا وزیر خارجه جان کیری ویلي چې د ایټمي معاملې په لړ کې په ایران به اقتصادي بندیزونه څو ورځو کې نرم شي. او ست مشال خبرونو تفصیل. پاکستان ویل دی چې هیڅ یو ترهګر ته به اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. 13 ورځ د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
اور اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا تو ہم سختی سے اس کے ساتھ
کچوک زمک خاورا د ترهګری لپاره کاروي. نو موږ په ډیر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګری ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې کچوک زمک خاورا ترهګری لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. ک ترهګر په خپل ځان څنوم هم کیږي، که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هر جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما لخوا 13 ورځ د سټیټ آف د یونین وینا کې ویلي وو چې 13 پر راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د نورو غیر مستحکم هیوادونو خوره د خپلو فعالیتونو لپاره کارولی شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو اورکزو او باجوړ قبایلي سیمې نه ورغلي دي. 13 ورځ په اسلام آباد کې د سټراتیجیک انسټیټیوټ لخوا جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي موسازی زیاته کړه،
up to 80% of the fighters and leadership
afghanistan ki maujood daish waslawali dali nizdiyat ya fisad jangali aw mashran de durun kar khil pore gari de pakistan le momando orakzo aw bajawr agency sa khamung taragli daish de simil pare waslanji de khatar de aw ke chire par waqt gham on khadal shi no sima ki ba halat nur ham kharab shi de dali de makhniwil pare gado hamkari ta zarurat de.
خغلی موسازی وویل چې دغه ډلې د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ غړې همکارۍ ته ضرورت ده. پاکستان وایي چې دوی په دې باور دي چې د هغه یوې وسلوالې ډلې غړي نیولې دي چې د هند پر یوه پوځي هوایي اډه ترسره شوي برید تر شا یې لاس و. 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې یو شمېر هغه کسان چې نیولې دي چې د قلادم ګرځول شوي وسلوالې ډلې جیش محمد سره تعلق دی. د روانې میاشتې په دویمه نیټه د هند د شمالي صوبې پنجاب د پټانکوټ په نامه هوایي اډه باندې برید کې وو هندي سرتیري وژل شوي وو. نوې دلی ویلي وو دغه برید جیش محمد وسلوالې ډلې کړی دی. خغلی شریف زیاته کړه چې د پلټنو د لړۍ تیزولو لپاره د اضافي معلوماتو راغونډولو په مخه پاکستان پټانکوټ ته د یوې ځانګړې تحقیقاتي ډلې په استولو غور هم کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی 13 ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګرۍ ته څیرمه له برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف وویل چې ترهګرۍ د افغانستان او پاکستان دښمن دی او د دې دښمن د لمن د وړلو لپاره باید ګډې هڅې وشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې نواز شریف د افغانستان د ولسمشر د ډاډګیرنی او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړه. په دې برید کې وو افغان پولیس ووجل شول او لس تنه نور د درو ملکیانو په ګډون ټپیان شول. په کابل کې د روس سفیر الکساندر مانتیس کې 13 ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د دې لیدنې کتنې په اړه د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل، خاغلی غورزنګ زیاته کړه چې روس به 10,000 کلاشونکوفونه تر راتلونکي میاشت افغان ځواکونو ته وسپاري. د دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې په راتلونکو ورځو کې به د غربي طاقتونو لخوا په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونو کې د دې له وجې نرمی راشي، چونکې ایران نړیوالو طاقتونو سره د ایټمي معاملې په لړ کې بنیادي ژمنې پوره کړې. تېر ورځ ښاغلي کیری وویل چې د لوسنامې له مخه ایران به د ارک په نامه ایټمي ریئکټر د غنی شوو ایټمي اوبو نه په 100 ګڼو کې خالي کوي. ښاغلي کیری زیاته کړه چې د تا د تیر کال په ورځ د ایران وزیر خارجه رپورټ ورکړی و چې یو ایټمي ریئکټر یې د ایټمي موادو نه خالي کړی، تبا کړی او بیا د کنکریټو نه ډک کړل شوی دی. ښاغلی کیری وویل چې د دغې لوزنامې د عملي کېدو ورځ به هغه وي چې د ملګرو ملتونو د ایټمي سار اداره د ایران لخوا د ژمنو پوره کولو پخلی وکړي، نو په راتلونکو څو ورځو کې به اقتصادي بندیزونه هم لرې کړل شي. د راپورونو له مخه په ترکی کې درې روسیان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوي دي. دوغان خبري اجانس تیر ورځ خبر ورکړ چې پولیسو د اناتولیا په ښار کې د پلټونو پر مهال یو شمیر اسناد او سیډیګانې هم له هغه ځایه چې دا مشکوک کسان پکې اوسېدل ترلاسه کړي دي. دغو مشکوکو کسانو د جګړو په سیمو کې د داعش له کسانو سره اړیکې درلودې او له دې ډلې سره یې د لوجستیکو په برخه کې مرسته کوله. په اناتولیا کې د روس کونسلګرۍ دا تایید کړه چې درې روسیان نیول شوی خو د نیولو د علت په اړه هیڅ نه دی ویلي. د دغو کسانو د نیولو خبر یوه ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د داعش یو مشکوک کس په استنبول کې ځان وژن کې برید وکړ چې پکې 10 جرمنیان ووجل شول او 15 تنه نور کسان ټپیال شول. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان حکومت وایي چې دغه هیواد د ثبات پر لور رهي شوی او ځکه نو نړیوالو پانګوالو ورته مخه کړې. خو د چارو اوسیدونکو بیا د سیمې د ثبات لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سوله اړینه بولي.
طالبانو د افغان حکومت جوړه ونه شوه، نو بیا به بدمدي خو خود مې چې ډېره به زیاته شي.
په داسې کې د کابل لپاره د ماسکو سفیر د افغانستان د روغې جوړې د څلور اړخیزه مذاکرو له بهیر څخه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړی دی. او د خیبر جنسای باړی او تیرات بیرته ستنیدونکو خلک د پاکستان حکومت غواړي چې د هغوی د ورانو شویو کورونو د بیا جوړولو چارو لپاره اعلان شوی مرستې ورته ورکړي.
چا دا وی چې څلور لکه روپۍ درکوم، نو چا هغه مول راو کې یو دوه کمرې خو به په ځون لا جوړې کم.
د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د خبرونه په پیل کې ورزو اسلام آباد ته لدغه ځای سره خپل خبریاله رابعه اکرم خان د ټلیفون په لیک راغلی ده. لدی پښتو چې داسې خبرونه دي چې د پاکستان وزیر اعظم چې د هند د پټان کوټ پر پوزیډه په دې وروستیو کې کوم وسلوال برید شو او تور یې بیا هندي چارواکو په پاکستان کې پر میشتو وسلوالو اچولې وو. په دغه اړه وایي چې د پاکستان وزیر اعظم د پلټنو لپاره دغه تورونو د پلټنو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. رابې ستړي مشي درته وایو او په دغه اړه دغه خبر چې راغلی دی که معلومات لري او مهرباني وکړي موږ سره شریک.
ډیره مننه هارون صاحب. بالکل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند په پټان کوټ پوځي اډه د ویل تحقیقاتو لپاره یو شپږګروکلی ډله جوړه کړې ده او د هند حکومت په مشاورت سره به دا خصوصي ډله هند ته تحقیقاتو لپاره ځي. هارون صاحب، د پاکستان سرکاري ټي وی په وینا چې د پټان کوټ او د دې حملې چې کومې پیښې تحقیقات دي نو دا غیبه نور معلومات حاصل لپاره به دا ډله ځي او د دې خبرې فیصله تیر ورځ وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ وزیر اعظم نواز شریف ته په دې غونډه کې ویل شوی چې پاکستان ابتدایي تحقیقاتو او پاکستان ته ورکړل شوي معلومات په بنیاد د ناکامونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد سره ځینې تعلق لرونکي کسان هم نیولي دي او دا شان دا هم ویل شوي دي چې د دې ناکامونه ګرځول شوي تنظیم دفتر به هم بندول کېږي او دا به لټول کېږي.
دغه کمیټه کې عربیا کې معلومات لري چې څوک پکې شامل دي، د پاکستان پوځي خلک دي، د پارلمان غړي دي، څوک دي، او بل دا چې د عملی کار بدې کله کوي، لکه د تاسو وی چې هند ته بزینو کله بزي سویل شوې.
هارون صاحب لا تر اوسه پورې د دې په حق لا مکمل معلومات نه دي ترلاسه شوی، خو دا معلومات مخې ته راغلي چې د شپږ رکنی کمیټه جوړه شوې ده او د هند حکومت په مشاورت په چې دا ډله حل تسي.
او یو بل خبرم د اسلام آباد دی چې دغلته پرون ماخام د پاکستان یو شخصي اردو ټي وي چینل له پاغه وایي چې وسلوال برید شوی دی، نو دغه برید نویت څنګه او
بالکل هرمن صاحب د اسلام آباد کې د نهي په ماخام چې دی یو شخصي ټلویزیون دغه په دفتر لایفي بم او د شوی دغه
نه د نهي په ماخام کې پرون ماخام
بخنه غواړم پرون ماخام د دې شخصي ټلویزیون ایر وای نیوز په وینا چې په دې بریف کې د دې یو کارکونکي جوبل شوی دی او د دې بریف پر وسوال تنظیم دایشت افغانستان دلی منلی ده. د دې ټي وی په وینا چې په موټر سایکل سوارو وسوالو پمفلټي یا کاغذونه د دې دفتر مخې ته غورځولي وو او دا وسوال بیا تختیدلی وو او په دغه پمفلټو کې د وسوال تنظیم دایشت اړه د دې بریف مواري خصې شوی وو. او نو سیب د وسوال له خوا د پیښې په اړه تحقیقات هم روان دي. دا شان د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې پیښې غندنه کړې ده او د دې پیښې ککړ خلکو د نیولو احکامات یې هم جاری کړې دي. او هارون صاحب د دې نه علاوه د پاکستان پولیس مطبوعاتو د څنګې آی ایس پی آر ویان لیفټیننټ جنرال اسیم باجوا د ټویټر د لارې ویلي دي چې د دې برید غندنه کوي او د ملک د امن او سلامتۍ لپاره مطبوعات سره ولاړ دي. دا هم ویلي دي چې د پاکستان ولس د وسلوال نظریه رد کړې ده او ملک او قام د وسلوال خاتمې لپاره پوره سم دی.
صحیح شو، ډېره مننه کور ودا.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان حکومت وایي چې هغه هواد ډېر په تیزی سره له بے ثباتۍ څخه د ثبات پر لور روان شوې. دا خبره د پاکستان حکومت ویان پرویز رشید له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړی او ویلي دي چې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې حکومت د خو او بدو هغو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته کړې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د هغه هیواد کانګرس ته په خپلې اخرنۍ کلنۍ وینا کې وویل چې د پاکستان په او افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو ښایي تر لسیزو پورې ناامنه او بې ثباته پاتې شي. زموږ همکار ګلیاز د پاکستان حکومت لویان او د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې ویلي وو چې د منځني ختیځ په ګډون د پاکستان، افغانستان او نور هیوادونو کې تر لسیزو بې ثباتی پاتې کېدی شي.
زموږ بهرنی تګلارې باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسی درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتی په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کېدای شي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي.
خو حکومتي وایند پرویز رشید وایي چې په پاکستان کې سرمایه کاری له نورو وختونو نه زیاته شوې چې د دې خبرې ښکارندو یا کوي. نو موري زیاته کړه،
اگر هماره ملک عدم استحکام کا شکار ہوتا،
که زموږ ملک بے ثباتی سره مخامخ وای او یا بے ثباتی لوري ته روان وای، نو بیا د سرمایه کارانو اعتماد به ترلاسه نه وای. زموږ سٹاک ایکسچینج یا د ونډو بازار د کاروبار ریکارډونه جوړ کړی دي. دا ټول نخې نخانی چې پکې سرمایه کاران یا پانګون کی سٹاک مارکیټ یا د ونډو بازار د اقتصاد وده د چین شپږ څلوېخت ارب ډالرو سرمایه کاری د دې خبرې گواهی ورکوي چې پاکستان ډیر پتوندې سره له بے ثباتی څخه د ثبات لوري ته روان دی.
پرویز رشید په خبرو کې د ښاغلي اوباما هغه خبرې ته په اشاره سره چې نوموړي پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د غواښ پړه ویل چې هیڅ یوې ترهګر ډلې ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاور استعمال کړي.
او اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا،
کچوک زموږ خاور د ترهګرۍ لپاره کاروي، نو موږ په ډیر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې کچوک زموږ خاور ترهګرۍ لپاره وکاروي، د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. که ترهګر په خپل ځان څنوم هم کېږي، که هغه ځان ته داعش وایي، که اسلامي دولت وایي، که په هر جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
پرویز رشید زیاته کړ چې د پاکستان ریاست او ټول ادارې د ضرب عذاب په شکل کې مهم شروع کړی دی او د انتها پسندۍ ختمولو لپاره هر ممکن ګام پورته کوي. د پاکستان حکومت د دې خبرګون په جواب کې پخوانی سفارتکار او سیمهیز چارو کارپو ایاز وزیر وایي که څه هم په دې سیمه کې خطره شته، خو په دې رستو کې داسې امکانات برابر شوي چې په سیمه کې امن راشي. کچري حالات په سم ډول نزي د دې اثرات په سوي. کارپو ایاز وزیر وایي
دا امن را نغه طالبانو د افغان حکومت جوړه ونشوا، د هغه اثر به ظاهر خبره د افغان پاکستان په توګه باندې هم وي. نو بیا به دا علاقه صحیح خبره کړې ده اوباما، بیا به حالات نو کی بیا به بدن بھی خو خود بھی چې ډېره به زیاته شي، خو امکان زیات دی شاید دا خطر طرف ته لاړ.
ایاز وزیر زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان دواړه له جنگونو نه تنګ شوي، خو ځینې هیوادونه نه غواړي چې په دې هیوادونو کې امن راشي. یاد دی چې په دې رستو کې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د داعش وسله والې ډلې شتون د سیمې د امنیت په اړه نړیوالې اندېښنې راپارولې دي.
د ګلیاز رپورٹ موردو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي په قبایلی سیمو کې د پاکستان د پوځي عملیاتو له امله ډېری وسلوال افغانستان ته تښتېدلي او هلته اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګري شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې ترهګر د افغانستان او پاکستان ګډ دښمنان دي او همداراز د په سیمه کې د داعش د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو پر ګډو هڅو او همکارۍ ټینګار کړی دی. موسازی دا څرګندونه د چهارشنبه پر ورځ یعنی پرون په اسلام آباد کې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. تفصیلي له پیښوره د مشال رادیو د خبريال په دې رپورت کې ورو
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی دا وکړي چې د مومندو باجوړ او رغزو په قبایلی جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتېدونکو ګڼ شمېر جنگیالي افغانستان ته اوښتي او هلته د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي. نوموړي همداراست ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار کړی افغانستان به چاته اجازه ورنه کړي چې خاورې د پاکستان پر ضد وکاروي. جانان موسازی دا څرګندونې د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف ستراتیجیک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. جانان موسازی دغه غونډې ته د وینا پر مهال دا کړي چې په افغانستان کې داعش وسلوال ډلې جنګیالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود داعش وسلوال ډلې نږدې 80% جنګیالي او مشران د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو اورګزو او بجوړ ایجنسۍ څخه موږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. خغلی موسازی همداراست افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم بولو ویلې خو دا چې اسلام آباد او کابل په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نو موړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروری او بللو ویل چې چیرې دا چانس له لاس ورکړل شي نو سیمه د سختې ریزه او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خدای مکړه که موږ په افغانستان کې د تشدد کموالی او په بشپړ ډول د لمنځه وړلو لپاره دا مهمه موقع له لاسه ورکړه نو له دې عمله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نشي، بلکې سیمه کې به امنیتي چیلنجونه ډیر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څیر سخت دریځ ډلو ته د زیلو واړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسازی په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله یې خدا چې دا پروژه به ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز وکړي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه اووه تنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
مشال راډیو ستاسو په خوښه ستاسو په ژبه.
روسیه او برتانیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ. د ملاتړ په داسې وخت کې شوه چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې غونډه جوړه شي او پکې د سولې پلان تنظیم شي. تر دې غونډې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو د دوشنبه په ورځ خبرې کړې وې. تفصیل د احمد شیبر پر راپورټ کې.
روسیې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او په کابل کې د دغه هیواد سفیر الکساندر مانتیچکی د افغانستان د ملي امنیت تسلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره تیره ورځ په دې اړه خبرې وکړې. د دې خبرو په ارتباط د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل
روسي سفیر خپل هیواد استازیتوب د سولې د خبرو اترو لپاره د لوګیانو په مذاکراتو کې سمات وکړ او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت په لومړي ټوګونو او پالیسی
یو د بیا د خپل هیواد ملاتړ وړاندې کړ. د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازیو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي غونډه وکړه او ټاکل شوې ده چې راتلونکي دوشنبه په کابل کې بل غونډه وشي. افغان چارواکي وایي چې پر روانه غونډه کې به د سولې پر پلان خبرې وشي او د هر غړي هیواد مسولیتونه به روښانه شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشر د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وو. دی وایي چې د سولې پلان درې برخې لري. لومړی تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهم له طالبانو سره مخامخ خبرې دي، او درېیمه برخه عملي پلان دی. په نړیوالو پیاوړو هیوادو کې چین او امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې خپل استازي لري او د دې خبرو ملاتړ کوي. اوس یې روسیې حمایت وکړ او د روسیې د سفیر د ملاتړ تر اعلان مخکې تیره ورځ په کابل کې د بریتانیا سفیر د دې خبرو هم ملاتړ وکړ او هم یې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې هیواد مرستې ته چمتو دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس ازادي راډیو ته وویل:
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د بریتانیا صدر اعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپل وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
له طالبانو سره د سولې لومړی ځل خبري د جولای په میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. اوس ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د بلې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور وشل شوی دی. د دغو ډلو ترمنځ اختلافات دا پوښتنه پیدا کوي چې د سولې خبرې به له کومې ډلې سره کیږي. خو حکمت خلیل کرزی روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د منصور له ډلې، د رسول له ډلې او په قطر کې د طالبانو له استازو سره بحث ته چمتو دی.
د احمد شیبر رپورټ موریدو. د افغانستان ولسی جرګه د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د اسلام آباد له څلور اړخیزي غونډې هرکلی کوي. وایي چې افغان حکومت باید د دې پروسې پر وړاندې مسؤلانه عمل وکړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې د خبرو په تړاو له هر پرمختګ څخه د خلکو استازي خبر کړي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د ویان مرستیال وایي د سولې د راتګ لپاره چې هر ګام اخیستل شوی، افغان حکومت تر خلکو په ملي شورا کې د دوی استازي خبر کړي دي. یوسف خان ځدران رپورٹ لري.
د اسلام آباد د څلور اړخیز غونډې ژمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوې، د افغانستان د ولسی جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی له دې سره چې د اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله من کړی، خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرحه باید په منظمه توګه له دغه جرګې سره شریک شي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او وی ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت له مکلفیتونو څخه دا چې د سولې د پروسې په اړه مسؤلانه کړنې وکړي. له پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومې خبرې اترې کیږي، باید خلک په تیره بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیلېدو سره موږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. له دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلور اړخیزه دغې غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله من شوي چې له دې وړاندې د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وارد مخه شرطونه وزن کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غنی په ټولو ملي مسایلو او هر غټ اقدام کې د خلکو استازي په جریان کې پریخي او په مشوره دا کار مختبیایي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبې پورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د تاوتریخوالي کمولو لپاره د هر ګام لا اخیستلو هرکلی کوي. دی وایي افغان حکومت له هر هغه ګام څخه هرکلی ورته هڅه کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب ګرځي. جمهور رئیس په ټولو ملي مسایلو کې د سولې د پروسې په شمول د ټولنې د ټولو قشرونو او د ملي شورا د غړو په شمول مشوره کړي او د سولې پروسه هم یو له دې ګامونو څخه ده. ټاکل شوی چې د څلور اړخیزه دې غونډې دویمه ناسته د رواني میلادي میاشتې په 13 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د سولې د لارې د نقشې په ډول د کابل، اسلام آباد، واشنگټن او بیجنګ ترمنځ خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل نظر نه ده ښکاره کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ډلې ډېر جنګیالي له تاوتریخوالي ستړي شوي او دا ډول ناستې د سولې پروسې د مخامخ خبرو بیا پیل دی.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د فاټا د بیا بهلای حکومتي ادارې چارواکي داوه کوي چې د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا کې د شاوخوا درې نیم زره کورونو د بیا جوړولو سروې بشپړ کړی او دا چې اغېزمن شوو کورنیو ته به مالي مرستې ورکړل شي. خو د هم یادو سیمو ځینې اوسېدونکي بیا وایي چې دوی د لسګونو کورونو سروې لا هم نه ده شوي او نه هم حکومت اعلان شوې مرستې ورته ورکړي دي. فرهاد شینوار رپورټ راکوي.
د قبیلی سیمو د بیا بحالې څانګې لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د یادې ادارې چارواکو ویلي دي چې په باړه او تیرا کې یې د خواوشا درې نیم زره کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل کړې ده او ډېر زر به دې متاثره شوو خلکو ته د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره مالي مرستې میلاو شي. دوی وایي چې د حکومتي پالیسۍ تر لاندې به مکمل وران شوي کور لپاره 4 لکه روپۍ او معمولي وران شوي کور پاربا 1,50,000 روپۍ ورکولی شي. خو بیا د باړې او تیرا ځنې خلک وایي چې هلته اوس هم په لسګونه کورونه د سروې نه پاتې شوي دي. په دې حکله د باړې یو تن عقل جان پردی مشال ریډیو ته وایي
خپل کور د مو ویرون دی او زه تر نن پیرې واپس وطن له نه یم روغلی ځکه چې دومره پیسې رې موسره شته نه چې زه کور پرې جوړ کړم او چې هغه پیسې نه یې مله مله شوي چې دی وایي چې 4,00,000 روپۍ در کوم و یو 1,60,000 روپۍ در کوم نو چې هغه مله روکې یو دوې کمرې خو بزون لا جوړه کم.
او د تیرا میدان یو تن کپتان پردی وویل
کوم سروې واده څلورو لکو روپو چې هغه کورونه د خلکو ویرون شوی وسو نو څو کورونه داسې پاتې دي چې هغه سروې نو شوی په څو خبرو باندې پری کې دوه نو مېرا بولینا وشي چې غول د سروې دوباره غول منځور شي او هغه ټول د خپل خپل حق ورسېږي ځکه چې هغه حقدار خلک دي.
د کبیلی سیمو د بیا بحالې څنګه د خیبر ایجنسی کوارډینیټر یوسف وای چې دوی د خیبر ایجنسی خلکو لپاره په خیبر هاوس په خبر یا د پولیټیکل ایجنټ په ودانه کې خپل دفتر خلاص کړی دی او د هر ډول شکایت لپاره ورسره متاثر شوی خلک رابطه کولای شي او چې کومې سیمې د سروې نه پاتې شوی دي د هغې په حق لدی دوی ته معلومات ورکړي. یا د دویچ په باړه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو او په تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله په زرګونه کورونه وران شوي او سوځول شوي دي. فرهاد شینوار مشال
ریډیو خیبر ایجنسی. اوس مردونکو د شان خان چې د وزیرستان یو سندرغاړی دی په غږ د سندره تاسو ته ورو
پخ پلا خورا چې قدم زکی خودلې نشم دلتا پخ پلا خوا خساز آخستل نشم داس وطن کے باز سنگا بیا جوندن تیروم دا زندگی با بیاز سنگا پسکون تیروم سامے بدن کے نشتا داس وطن کے باز سنگا بیا جوندن تیرا وم دا زندگی با بیاز سنگا بسکون تیرا وم خوشالو سوکلو وطن و زما وطن دا بہاروں دس پر لو وطن و بیا پہ بے شانہ دا خیزا تو دا بادو نراغلن دکتا لگونا گیر چا پیرا پہ وطن کے باز سنگا بیا جوندن تیرا وم دا زندگی با بیا زسنگا بسکون تیرا
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو په پیښور کې د سحر نهه نیمې بجې شوې. د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
پاکستان ویلی دی چې هیڅ یو ترهګر ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. تیر ورځ د پاکستان لخوا دا غبرګون تیر ورځ د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید مشال لیډو سره په خبرو کې پسله هغې وښودلو چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا تیر ورځ د سټیټ آف د یونین وینا کې ویلي وو چې ترهګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان تر څنګ د نورو غیر مستحکم هیوادونو خبره د خپلو فعالیتونو لپاره کارولی شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو اورکزۍ او باجوړ قبایلي سیمې نه ورغلي دي. پاکستان وایي چې دوی په دې باور دي چې د هغه یوې وسله والې ډلې غړي نیولي دي چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه ترسره شوي د برید تر شا یې لاس دی. تېر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې یو شمېر هغه کسان دي نیولي دي چې د کلدم ګردول شوي وسله والې ډلې جیش محمد سره یې تعلق دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی تېر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کمترګرۍ ته څیرمه له بریده وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په کابل کې د روس سفیر الکساندر مونتیس کې تېر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیا محمد سلیمان کاکړ سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې پراتونکو ورځو کې به د غربي طاقتونو لخوا په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونو کې د دې له وجې نرمي راشي چونکې ایران نړیوالو طاقتونو سره د ایټمي معاملې په لړ کې بنیادي ژمنې پوره کړې. د راپورونو له مخې په ترکیه کې درې روسیان له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوي دي.
لن خبرونه مولا مجید بابر اوریدل او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان د بارانو چارو مرستيال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي دي چې افغانستان د طالبانو ټولو ډلو سره خبرو ته آماده دي او د هغه ډلو په ضد یې د طاقت استعمال خبرداري ورکړې ده کومې چې د امن لارې ته نه راګرځي. رسپانه لیکي چې حکمت خلیل کرزی دغه سرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې تیر ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوې څلور ملکی غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو په پیل کولو ټینګار شوی کوم چې د افغان ستونزې د حل یو مناسبه او غوره لار ده. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو په اړه تر دې مهال صورتحال ډیر واضح نه دی او دا ښکاری چې حمله دې عمله افغان حکومت د زنو جنگیالو په ضد د طاقت استعمال خبرداري ورکوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د جګړې د راتلونکي موسم د پیل کېدو څخه مخکې پکار ده چې افغان حکومت د ټولو ملګرو هیوادونو په مرسته سره هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او هڅه وکړي چې د سولې لپاره پیل کېدونکو خبرې کامیاب شي. آج رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري د غربي سړک سره متعلق رپورت پېښ کړی شوی دی چې پکې ویلې شوی دی چې په یاد سړک باید دولس صنعتي زونونه جوړول شي چې پکې و با په خیبر پښتونخوا او پنځه په بلوچستان کې دي. رسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري په معاملې د خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد هم منزور کړي او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه هم غربي سړک کډومبه د مکملولو په ضرورت زور راوړي. نو بداوی چې د سیاسي ګوندونو کمی اندېښنې دي حکومت دی هغه ختم کړي چې دا منصوبه په خشان مخ په وړاندې بوتللې شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې فاټا کې انتظامی قانوني او آئینی اصلاحاتو د لارې د قبایلی سیمو ولستا آئینی حقونه ورکولو لپاره جوړ کړی شوی د کمیټې د غړو وینا وه چې د فاټا د قسمت فیصله بعد فاټا ولس کوي او دوی پرې څه قسمه فیصله مسلط کول نه غواړي. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې د ځوانانو شمیره زیاته ده او ځوانان د اف سی آر مکمله خاتمه غواړي. نو کمیټې له پکار دي چې د فاټا د اولس خواهشات په نظر کې وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دوی غنی چې په اف سی آر کې د بدلون مخالفت کوونکي به زیاته موده په خپل دریز و نه دريږي او پر روانو حالاتو کې چې کوم موقف قابل عمل وي په هغه د اتفاق سره عمل درآمد وکړي شي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې په اسلام آباد کې د خپل یو خبریال پر کور د پاکستانی امنیتي ځواکونو د چاپی او د بشري حقوقو نړیوال سازمان بیا د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې خزو ته د ونډې یا افغان میرمنو ته د ونډې نه ورکول کېدو پر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. د دې دواړو موضوعاتو په اړه تفصیل تاسو ته ورو. د نیویورک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې د همیادی رسپانې د یو خبریال پر کور چاپه وهله او د هغه شخصي کاغذونه یې وپلټل. په لیکنه کې د نیویورک ټایمز د یو مشر ایډیټر په حواله ویل شوی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه چاپې لپاره د ورځپاڼې له انتظامیې بخښنه غوښتې او ویلي دي چې ځواکونه یې د معمول د لټون عملیاتو پر مهال د خبریال کور ته هم ننوتي ول. دغه ایډیټر زیاته کړې چې دوی د پاکستان حکومت دغه بیان د تسلۍ وړ نه بولي او دا چې دغه معاملې ډیره جدي نیولې ده. د ایډیټر په خبره د کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې دغه پیښې پلټنې به کوي. په لیکنه کې د عمر قریشي په نوم د یو پاکستانی خبریال خبره راغستل شوې چې ویلي دي عجیبه ده چې په اسلام آباد کې د نیویورک ټایمز خبریال د کور تلاشي کیږي او په همدې ښار کې بیا د مولانا عبدالعزیز په څیر کسان خلاص مټ ګرځي. ورځپاڼه وایي مولانا عبدالعزیز د اسلام آباد د لال مسجد مشر دی چې ځینې خلک ورته د وسلوالو ډلو د یوه ملاتړي کس په توګه ګوري. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د افغانستان له حکومت غوښتي چې پرته له نور ځنډ څخه هغه یو پلان مخته راوړي چې په ترڅ کې به افغان میرمنو ته د هغه هیواد د سولې په پروسه کې د ونډې تضمین ورکړل شي. لیکنه وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2015 کال په سپتمبر کې د هغه هیواد له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې په دغه اړه به یو پلان جوړ او عملي کړي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قراردادونو په رڼا کې په بیا بیا د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د ښځو د پوره ونډې غوښتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2000 کال را په دې خوا د یو هیواد د سولې او ثبات په برخو کې د ښځو د مهم رول په اړه و بیلابیل قراردادونه منظور کړي دي. یادې شورا د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ د هیوادونو یوه غونډه جوړه کړه ترڅو وګوري چې دغه قراردادونه تر کومه حده عملي کړل شوي دي. خو لیکنه زیاتوي غونډې ته وویل شول چې لا هم په یو شمېر هیوادونو کې ښځو ته د سولې په خبرو کې برخه نه ورکول کېږي او دا چې حکومتونه مکلف دي چې په دغه کار کې شته ستونزې له منځه یوسي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا له ایرانی چارواکو څخه د خپلو لسو سمندري پوځیانو د خوشی کېدو لپاره مننه وکړه. وی ویل چې ایرانی چارواکي هم زر لاس په کار شول او هم د دوی ځواکونو له امریکایانو سره د توقیف پر مهال ښه چلند کړي. د ایران سمندري ځواکونو د سه شنبه په ورځ لس امریکایان چې په دوه کښتیو کې سپارول ونیول او دا کسان تیر ورځ خوشی شول. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له احمد شیبر اورو.
امریکا د ایران له لوري د لسو امریکایي سمندري ځواکونو پر خوشی کېدو خوشحالي څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر د چهارشنبه په ورځ د دغو لسو کسانو او د هغوی د دوو بیړیو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د کارتر په وینا په دغو لسو کسانو کې یو هم زیان نه دی اوښتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ټولو نیول شویو کسانو ته د توقیف پر مهال هم د خوب ځایونه چمتو شوي وو او هم ښه ډوډۍ ورکړل شوې ده. جان کیری وویل ایرانی چارواکو د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره ډېری هڅې
وکړې.
زه غواړم د ایرانی چارواکو له همکارۍ او سمدلاس هڅې مننه وکړم. کله ناکله داسې شرایط رامنځته شي چې څرنګه چلند ورسره وکړو که نه وضعیت ممکن له کنټروله بهر شي. زه د ایرانی چارواکو سمدستي او مناسب اقدام ستایم. د سیشن بی پورس دوه امریکایي وړې کشتۍ سهمن له نړیوالو اوبو د ایران اوبو ته داخله شوې چې ایرانی ځواکونه ونیولې. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه وویل وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه بخښنه وغوښته دوی هغوی خوشی کړل. خو په واشنگتن کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن دا رد کړه چې امریکایانو له ایرانیانو بخښنه غوښتې ده. د امریکا دفاع وزیر بیا د سمندري ځواکونو د راخوشي کېدو په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ډیپلوماتیکي هڅې وستایلې. د دې پیښې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دوی خوشاله دي چې د خبرو او یو بل ته پترناوي د امریکایي سمندري ځواکونو د نیولو مسله هواره شوه او له سختو الفاظو او غاښونو کاروان اخیستل شو. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دوه پوځي بیړۍ له لسو سورلیو سره چې نه یې نارینه او یوه یې ښځینه وه د تخنیکی ستونزو له امله له کویت تر بحرین پورې د اوبو په لاره کې د ایراني ځواکونو له لوري ونیول شول. د امریکا دفاع وزارت ویل چې د چهارشنبه په ماسپښین دا کسان له دواړو کشتیو سره د فارس په خلیج کې د امریکا لوی کشتی ته چې الوتکې لیږدوي وسپارل شول.
وایس اف امریکا دیوبو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د امریکا وال سټریټ جرنال اوسپانې د هند پټان کوټ پر پوځي اډې د وسلوال بریت پاړه رپورٹ پور کړی دی. په رپورٹ کې راغلی هند دغه بریت تور په پاکستان میشته لشکر طیبه وسلوالې ډلې لګولې او اسلام آباد یې غوښتي چې د بریت کوونکو پاړه معلومات ورسره شریک کړي. د رپورٹ تر مخه پاکستان له هند سره دغه بریت په پلټنو کې د مرستو ژمنه کړې ده. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
د امریکا وال سټریټ جرنال د دغه شپږ وسلوالو لخوا د هند پټان کوټ پر هوایی اډه د برید د څرنګوالي په اړه لیکلي چې هندي پلوټونکو وایي دغه کسان پنجاب صوبې ته د نوي کال په شپه راغلي وو. په دوی کې څلور کسانو یو ټکسي وتښتولې چې وروسته د ټکسي د ډرایور مړی ترلاسه شو چې حلال کړل شوی وو. له دې وروسته دوی موټر یو ځای پرېښودلې او بل موټر یې وتښتولې چې پکې وار لمخه درې کسان سپاره وو. په دغو کې یو پولیس چارواکی هم سپور وو خو دغو حمله کوونکو ته دا نو معلومه. دغه پولیس چارواکی او دوه نور کسان دوی وتړل او د ګاډۍ شاته یې وغورځول. د یو مسافر په وینا دغو وسلوالو سره کیموفلاج وردی بستې په غاړه وې چې پکې څه چاکلیټ او انرژي ورکوونکی مشروب ریډ بول هم وو. دغو وسلوالو به هر لس منټه وروسته یو بل چاته ټلیفون کولی او ورته ویل به موږ راور سیدو او موټر راته پیدا سو. دوی به دغه خبري په اردو ژبه کې کولې چې د پاکستان سرکاري ژبه ده. وال سټریټ جرنال په وینا یو هندي چارواکي ورته ویلي پاکستان ته معلومه ده چې دغه ټلیفونونه چاته کېدل او اوس په ګورو ک دغه کسان را پیدا کړل. په ګاډي کې سپاره کسان وغورځول سو او د یو مسافر په وینا د پولیس ته ټلیفون وکړي چې ممکنه ده یو ترګر برید وسی. دغه وسوالو په ګاډي سپور پولیس افسر سلورندر سنگ هم یو ځای وغورځولې. شاغلي سنگ ویلي چې تر غورځولو ورسته دوی روان سو او د پولیس په وړاندې دوی غنټه ورسته وسوالو موټر ودرولې چې دا ځای له پوزي اډې یو میل لري دی. دلته دوی شاغلي ورما په چاړو وهلې او هغه یې پرېښودلې چې مرسي. ورسي جرنال زیاتوي چې لګاډي غورځول سوی پولیس افسر شاغلي سنگ په لټونکو ته ویلي چې د خپل لاس پښې خلاص کړي او پولیس ته ټلیفون وکړي چې دغه کسان تر ګرځي خو پولیسو د خبره جدي وانه خسته. یو پولیس افسر چې د پلوټونو په اړه معلومات لري وال سټریټ جرنال ته ویلي چې په دغه شپږو وسوالو کې څلور له پوځي اډې سره نږدې یوې درختې ته وختل او په پړي یا رسۍ د پوځي اډې په دیوال دننه ورواوښتل. دوی په خالي ځای کې پټ شو او بیا یې حمله شروع کړه چې تر دوه ورځو پورې دوام درلودی. دغه شپږ واړه وسوال ووشل سو او له دې سره سره د ډزو په تبادله کې اوه امنیتي عسکر هم ووشل سو.
عبدالحی کاکړو اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې برخه کې د حشمت سحر او مینا ګل په اوازونو د دوی د نوې سندره تاسو ته ورو
जड़ा पता पसे का जितर सबब में जड़ा पता पसे का राया दे हगस पे का जमानत सयारा
مشال ریډیو اوریدونکو برازو بل رپورټ ته په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي وايي په هیواد کې د ممکنه موسمي بدلونونو د بدو اثراتو د مخنیوي لپاره کړنلار جوړ کړي. د ماحولیاتي چارو پوهان وايي چې د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او قدرتي افتونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو په لړ کې هغه رنګ چې لازمه ده ګامونه نه دي پورته کړي. پر دې موضوع د انیسه اجمل رپورټ اورو.
د پاکستان د آب و هوا د بدلونونو وزارت ویان محمد سلیم د شروع پروس مشال ریډیو ته ویل چې د موسمي بدلونونو په اړه خپل وړاندیزونه صوبایي حکومتونو ته ورکړي دي چې دا شان کروندګرو او خلکو ته داسې پوهاوی ورکړل شي چې په خرابو موسمونو کې هم خپل فصل وکرل شي او ځان د قدرتي آفتونو په وړاندې خوندي وساتي.
په پاکستان کې د 13-15 کلونو نه داسې یو حالت دی چې د موسمونو په بدلیدو کې خواوشا د سلور ورځو فرق راغلی دی. د پشکال بارونه هم د خپل موسم نه مخکې کیږي او ډیر زیات شي. هلته بیا د واورې غټان هم په ګرمۍ کې ویل شي چې دا شان د سیلابونو شکل اختیار کړي. خو بیا په سګنی جمی کې په زنو سیمو کې واوره هم تقریبا 50 ورځې مخکې شوې ده او د جمی بارارونه 60% شوې دي چې د کروندګرو او معیشت لپاره ډیره د خطرې خبره ده.
محمد سلیم وايي د پاکستان حکومت د موسمي بدلونونو او د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره په زنو ریډیوګانو او ټلویزیوني چینلونو هم خپل د پوهاوي پروګرامونه چلوي. خو بیا ماحولیاتی چارو پوهان وای د پاکستان حکومت د موسمی بدلونونو قدرتي آفتونو پاړه خلکو ته د پوهاوی ورکولو ډیره کمه پاملرنه کړی ده. په پیښور کې د سرحد کنزرویشن نت ورک مشر ډاکټر عادل ظریف وای چې د موسمی بدلونونو لوجې نه یوازې معاش او زراعت ته زیان رسیږي بلکې ورسره ډېری نوې بیماری هم پیدا شوې دي.
کم ترقی شوی ده په ټوله دنیا کې 2-300 کال راشه او په دې کې د اسکار ډیر استعمال د لاغینه پس پټرول او د کیمیاي چې کم تبدیلی راغلی دي په یو پرې جون کې کله او اوس چې ټول کې آبادی ډیر سیوا شو د کې تبدیلی او بدلون ډیر زیات رالو په دې وجہ ګلوبل وارمینګ سره چې کم دي نو زموږ په موسم نه تاسو باندې مسره راغلی دي. دلته ګلیشیر دي ماتيږي او د ګرمۍ په وجہ ډیر زر زر دا غوې دي کیږي نو پاره باندې یو سیلابونه ډیر سیوا روان دي.
عادل شریف وايي چې پاکستان او افغانستان د ملګرو ملتونو د موسمي بدلونونو په لیست کې په اوو پنځله سو هوادونو کې دي چرته چې پراتلونکي کې د لا نور موسمي بدلون امکانات دي. الته په پیښور کې بیا د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر مشتاق شاه وایي ک په نړیوالو په خاصه توګه په پاکستان کې د موسمي بدلونونو په اړه خلکو ته د پوهاوی ورکولو مهمونه اونکړل شو نو معیشت او د خلکو ژوند ته د موسمي بدلون سره تړلې ستونزې زیاتې دي شي.
موسم بدلیدنه په وجه دا موسمونو انټنسټی ګورو نو هغه تقریبا کې دا یو شتمه سدي شروع شي د ناغې سره سره پاکستان کې دا ډیزاستر زیات شي. خو کومه اگر هی ګورو نو اگر هی د مونږه 2015 یا 2015 نه پس بیا خلک دې طرف ته لږ ډېر توجه شروع کړي ده. داسې ذهن نه چې هغه د اوبو په مخه کې دي یا اوبو په لاره کې دي، نو هغې ته حکومت ته پکار ده چې خلکو ته دا آگاهي ورکړي چې دې ځای کې کور جوړول شي، یا سرکاري طور سره داسې څه قانون جوړ کړي چې هغه ځای کې بیا خلک د اوبو په لاره کې کور نه شي جوړولی.
ډاکټر عادل ظریف بیا وایي که د پاکستان حکومت د آب و هوا موسمي بدلونونو مسله جدي اغستې وي، نو په 2013 یولسم او 2014 کې سیلابونو او تیر کال په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ سپو کې دې شي په سلګونه کسان نوې وژلې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت د پنځم ټولګي زده کوونکو له کلنیو ازموینو څخه چې ټاکل شوي راتلونکي مارچ میاشت واخیستل شي د پښتو مضمون پرچا وستلی. د تعلیم په محکمه کې د نصاب څانګې مشر مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ټول تعلیمي نظام په انګریزي ژبه اړولی او ځکه نو د پښتو مضمون امتحان به نه اخلي، خو زده کوونکي بیا وایي چې په نورو ژبو کې زده کړې ورته ګرانې دي. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا چار سدی د سرکاری پرائمری اسکول رزړو غړ کاکا خیل مشر استاد شارزا بچا مشال لیډو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه سخت کال دوی ته امر کړی دی چې د مارچ په 8 نیټه را روان د پنځم جمعه سالانه بورډ امتحان لپاره شپږ پرچې جوړ کړي چې پکې به د پښتو ژبې پرچا نوي.
د مارچ د 8 نیټه نه کم سالانه امتحانونه د بورډ شروع کیږي د پنځم. د بدمرغه خبره ده چې د دې نه د پښتو مضمون د سره نوېسته دي. په کار د چر دې غمو شي ځکه چې پښتو راجم دوی کول په کار دي، خو زمنګا د خبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې لګیا ده د پښتو قتل عام کیږي.
هم دغه سکول د پنځم جمعات زده کوونکې احتشام وایي چې د خص دکړو او پوهې لپاره په مورنۍ ژبه کې تعلیم دوی لپاره ډیر ښه دی او باید حکومت دوی ته نور مضمونونه لکه ساينس وغیرہ هم په مورنۍ ژبه کې کړي.
زمونږ امتحان نه په پښتو پرچا لری کړی دی زل او زه په دې ډیر زیات خپم ده. زما را نور مرګریم په ډیر زیات خپه دي.
په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر سره بیا بیا د تماس نیول هڅه کړه، نو هغه سره خبرې اترې ونه شوې. خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې د نصابي څانګې مشر بشیر حسن شاه مشال لیډو ته ویل ګوره مونږ ټول تعلیمی نظام انګلیش میډیم کړی دی او ټول مضمونونه مونږ په انګریزي کې کړل، نو ځکه مو ترې علاقایي ژبې وستلې دي او سخت کال به د پنځم په سالانه امتحان کې د پښتو پرچا نه وي ځکه چې پښتو هم یو علاقایي ژبه ده. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني لیډر او پخوانی د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وویل چې د دوی تیر حکومت ټولو مورنو ژبو ته سرکاري حیثیت ورکړو او په مورنو ژبو کې تعلیم دپاره ګامونه هم پورته کړو، ولې موجوده د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه ټول ګامونه واپس کړي دي. پنځم جمعه ته اسلامیات او معاشرت علم یا پاکستان سټڈی هم په پښتو ژبه کې خودلې کیږي، خو راتلونکو په اووم مارچ په دغه پرچه هم په اردو یا په انګریزي ژبه کې وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ پنیخه.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د ځوانانو چارو امریت د طبي علومو له یو شخصي انسټیټیوټ سره یو قرارداد لاسلیک کړ چې لمخې به هر کال تر 2500 پورې د سیمې غریب ځوانانو کولای شي په 15 سلنه رعایت دو کلنې زده کړې ترلاسه کړي. له جلال آباد د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
په ننګرهار کې پر دولتي پونتون سربیره ګڼ شمېر شخصي پونتونونه هم فعالیت کوي، خو بیا هم هر کال په زرګونو ځوانان چې له 12مو ټولګیو څخه فارغيږي له لوړو زده کړو څخه محروم پاتې کیږي. همدې ته په کتو سره د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت له آریانا طبي علومو انسټیټیوټ سره یو قرارداد لاسلیک کړ چې لمخې به یې هر کال 250 تنه ځوانان په 15 سلنه رعایت په طبي برخو کې د 2 کلونو په موده کې په زده کړو سنبالوي. پام دی اړه د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې یو غونډه جوړه شوې و چې د ځوانانو امیریت په چوکاټ کې ورته د ګنشمیر ولسوالۍ او د ځوانانو شوراګانو استازي وربلل شوي ول. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزی غونډې ته د خبرو کولو پر مهال وویل
ننګرهار طبي علومو انسټیټیوټ هغه ځوانان چې د ننګرهار د ځوانانو د امیریت لخوا نه پیژندل کیږي 80% تخفیف ورکوي.
په جلال آباد کې د آریانا طبي علومو انسټیټیوټ عمومي مسؤل ډاکټر محمد اسف شرفزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی به نه یوازې ورپېژندل شوي ځوانان په کم پیس باندې روزي، بلکې هغو بېوسو ځوانانو ته به وړیا زده کړې هم ورکوي چې د تعلیم کولو لپاره وس نه لري.
موږ نن داسې یو تفاهم نامه د ځوانانو چارو د امیریت سره لاسلیک کړه چې موږ به دوی ته د 200 څخه تر 250 محصلین په 65% تخفیف باندې او همدارنګه ستاسو د مایک د لارې نه دغه کوو چې هغه ځوانان چې واقعا اقتصادي مشکل ډیر زیات لري هغې ته موږ بدون د کوم فیس څخه هم زمینه د تحصیل برابرو.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په چوکاټ کې د مومندو او شینوارو د ځوانانو نو شورا مشر باختر شینواری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د به په یاد ولسوالیو کې ځوانان وهڅوي چې په کم پیس دکړې تر لاسه کړي.
هغه ولسوالۍ چې په اطراف او سرحدونو کې پرتې دي ډېری ځوانان تعلیم ته رسیدګي نه لري او دغه پروګرام سره به ان شاء الله چې زه د ولسوالو ځوانان دې ته تشویق کړم چې هغه ته غریب خلک دي، غریب ځوانان دي او په دولسم څخه فارغ دي، موږ به تشویق کړو چې راشي او آریانا انسټیټیوټ کې برخه واخلي او د تعلیم په ګاڼه سنبال شي.
د آریانا طبي علومو انسټیټیوټ چارواکي وایي چې دوی به په نرسنګ قابلګۍ رادیولوژي، استوماتولوژي او ټیکنالوژي په برخه کې هغه خزینه او نارینه ځوانان د 2 کلونو په موده کې په 65% رایت روزي چې د ځوانانو امیریت لخوا ورته وروپیژندل شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په مندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 4015 1038 او 15 کلو هرسا اور
اوریدن کو د مشال رادیو د سلام پختونخوا خبرونه د پای په دیشی بو کې د کمرګولی بیبي په غږ ل دې سندرې خوان واخلي او تر غیر استاد مشال رادیو خبرونه دوام لري.
لگنا